السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معارف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریتر هر څه مخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیز فراه او یوشمیر نورو کې په نخټو جګړو او چاودنو کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده یوشمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس رقچی له ورسلاغه انتخابونه کړی چې نو موړی ویلی د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 25 پم غرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال 15 پولیس او 2 تن ملکیان وشل شوې دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې 15 وسلوال 2 پولیس او 4 ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوسټو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوالو 15 پولیس وژل شوي 15 وسلوالو 2 پولیس ټپیان دي بلخو د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رډیو ته وویل تیر شپه د کندهار د سپین بول د کولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخانی قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولده کلسوالی ده سانی پشتون مارکیچ و مخته یواره ده لکسل موچر بنده چسپکی من مشتی و چوده نکره ده چپاگه که دو ملکیان شیدن سویدی او یو بل زخمه دی ولکیر شده پخوانه کماندان سراجی کماندان و سید محمد ده کانمه دی ده آغاز امون ورد
د غراسنن قرمه د کندهار پاینو مینه کیم په یو کور کې د نن د چاودنې ل کبل درې کسان ټپین شوې د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی له خوا ازادي رادیو ته ویل شوې چې په خده غازو د ډبې د چاودنې پترس کرامن سره شوې خو په اینه وخت کې وی سرچینه چې نه وختل نومي خبر شي ازادي رادیو ته ویل شي د چاودنې په یو کور کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو مواد ل کبل شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې په خطاب سره نه دکړي اخوا بادغیز کې چارواکي وایي تیر شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوی او 11 نور ټپیان شوی دا خبره د بادغیز ولایت یو سیمایي چارواکي چنې وختل نوم یاد شي ازادي رادیو ته کړي د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوی او د ملي اردو شپک سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوی هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی به ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونه کې شپږ افغان سرتیري وژل شوی او 11 نور ټپیان دي د بادغیز عبد الغفور ملک سی په دې اړه ساده رادیو ته د معلوماتو لور کول ډاټا وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو وایان قار یوسف احمدی او ادعا کړی چې په دې بریدونو کې تر ډیر شزيات افغان سرتیري وشل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبد الرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیت قومندان جنرال شاغا شتاب ازادي رډیو ته ویلي چې فیروزکو ته چیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو لخوا په شپنوي عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نو مولوی ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یو سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی ورسلاغه سخت انتقادونه کړی چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوالو باسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ وی ویل کاش چې دا خبرې نه وکړي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونو تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلي، له دند څخه د راکشل ریکول بدون مولي د دې لوی تیروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ابا سرکچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچې ری د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړی، ممکنه ده چې موږ خپل افغان خويندورونو وقوالو چې ایران پریږدي. د مولي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تمامېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د 255 غرزون بم غرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې. سپین مانی د الوتکې د ایران لخوا د نصرګند غواخونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خبره کړي چې په قطر کې د العدید پوزي اډې ته د دې الوتکو رسیدل خي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شپږ نور الوتکې د چهارشنبه په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو نصرګند ځای کې ښکته شوې. سپین مانی د تیر یک شنبه په ورځ ویلي وو د ابراهام لنکلن په نوم الوتک لیک دون کې بیړی او بم غرزون کې الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیل زاد ترمن د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شورا وی اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپل کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او کډ ولسمشر غنی ترڅنګ دریږي. په دې اړه پم دې خبرونه کوي. د ننګرهار په معرف ریاست کې درويشت سلنه د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
ډیر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځای سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې کچیرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخته بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړې دوه موضوع هم تعقیب وو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې اوازي 15 غیر مسلمانان دي چې ایساویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان هلکان او انجونې په زوره اسلام ته اړول کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ازادي رادیو ته ویل چې هیلمن دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوه خو دا بهیر باید ګړندې شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخون کې ګڼي وایي چې پراتون کې وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل لناجه صاحب یورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لورستي خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټورې وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکي ووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
ضرورت دی چې افغانان خپل کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم زمي ضرورت وه مهیله وه هغه ځل خو خبرې ونه شوې خو د راتلونکي لپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکرات او غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د برو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بیلابیلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبري حل او فصل شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. ووم پړاو بیا کیږي ان شاء الله، او خبره به په ووم پړاو کې کېدلی شي چې حل او فصل شي.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیار نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنو درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسله به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. چې مردار افدې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنی په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای یقه کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانې کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زرته تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې د خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبینی کېدل په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفورم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګیري خوا ته پسله لاسه چې یا پسله ان ټوله برخه غواړي، داسې نه غواړي چې پسله په قدرت کې سهیم شي، پسله غواړي چې دوی اشه لاسه راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیان باندې کافي شاره نسی او یا هغه په دې باندې قانوني نشي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهې ته څو پورې زرت نظره یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په فرانسه یا منطقه کې ځینافه دي، ته څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم دا پروسه به ډېره طولانی کېږي، ځکه چې یو داخلي بود دې مسلې نه ده، دا منطقوي ابعاد هم لري، بلکې فرا منطقي ابعاد هم شته. زه فکر کوم دا د ټولو په اند باندې خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې تر هغه پورې چې دوی موافقې ته سره رسیږي، لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوي چې ښایي خبرې اوږدې شي، جګړه به دوام کوي.
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دا یو تاکتیک وي چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره ورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسلغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی، او حکومت هم ګچې رئیس جمهور هم په سولې مشورې کې جګړه کې ویل چې زه قربان ته به ولاړ شم، په شرط دې باندې چې مثلا طالبان هم خوشبیني وخی نو په دې باندې به خبرې وکړو. نو دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا په دې خبره باندې ډېر خفه دي، او دا قربان مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورکوي هغه د قربان مسله ده، ځکه چې هر ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
ان خلیلزادم چې واقعا امریکا په دې باندې نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ته کېږي تر څو پورې پسلغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي. نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي، او یو ځای نه اعلانېږي دا په دې باندې چې باید په ټول موارد باندې توافق وشي، نه په یو یا دوه موارد باندې.
بله، او میرمن کاروخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالکو لاسته ونډلویږي، او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. نو زه مطمئن یم چې امریکا به غواړي چې دا مسله ته د پای ټکی کېږي، او په دې کې به اسلام موافقه راوځي. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، او دوی باندې به هم دا بوجي، ځکه چې بالاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق د ژوند لري چې بل ژوند وکړي، نه دا چې هر ورځ به دوی ووژل شي هر چېرته. نو دوه طرف ته به غواړي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي، او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. نو اندازه خو به دې باندې فشار وي چې دا جنگ ته دوام ورکړي، یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلال ته ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای، او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې غړې شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
داخل شوی د چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لوري څنډې ته شوی، او له څه پاسه او لڅ مودیره هیڅ خپل د زوکړې ځای جوز جان تتلای چې کله نه کله په زینو ناستو کې راڅرګندېږي. خو پښتنه ده چې ښاغلی دوستم کابل ته لراستنېدو وروسته به د اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غنی ترڅنګ ودرېږي. نور حال د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پراتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لورې هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسمو کړه سو په دې تړاو د جمهور ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسو ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی. خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یو ځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
هغو
ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې درویش سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې انجونې خپلې زده کړې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد نه پې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
زیاتره ساحو کې تاسو وګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې په شپږ
شپګمه پورې اجازه مور ډېر سخت باندې ورکول کیږي خو شپګمه پورې در چې وي هغه نه پزورته بالکل اجازه نه ورکي انعام په هوا ډېر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ دا چې ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سرشته نه دی کبه دی باندې کارو شو همدام داسې کچرتم داسې پاتې شي نو دا راتلونکي زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بي سواد پاتې کیږي
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شنواره هم د خزینه خونکو تشه جدي ارتیا غني دی وای اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته پکتو دروشتل نه د خزینه خونکو برخه خالی ده
پک درش فیصد خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه خونکو تدریس کوي او دا یو غټ استونزه ده د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه جونې د ومه واتم او نه هم کې چې خوانځي پری یو علت ده چې خزینه خونکو نشته
خغل حسیب وای د سونزې ته در رسیدنې په خاطر د خزینه خونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې د سره به تر یو بریدا د خزینه خونکو ته شړډه کشي
کې دغه کمبود دلمنځ وړل په خاطر موږ په درې وړ سوالیو کې د خزینه خونکو د پاره د دارو معلمین زده کړو سہولت برابر کپ خو غیانو او کامی او په هاس کامینه کې تر څو ته ونیږي په دغه ساحو کې د خزینه خونکو د کمبود ستونزه حل شي
د معرف ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال د قراردادي خونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خونکو استخدام ته شوی وو خو ارتیاوی لا هم نه دی پوره شوی دوی وایي د دې سونزې د بنیادی حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې ارتیا ته رسیدنه وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سرلنن یعنی د میل لسمې نافذ شول دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکیچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د میل لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسونه تر 25% لوړوي چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړ پوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سرلنن څخه نافذه سوه د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سرلنن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغېزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خوشنۍ ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي د امریکا د سوداګری استازي رابرټ لایټزر او د دغه هیواد خزانه له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نه هم نیټه پایل سوی او نن به هم د و موکړي امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپل مخکنیو ژمنو شاته سوی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دې خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستو لاس نوی اخیستی د امریکا او روسیې پریکړه ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید دغه دوه اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد الواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سیمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې کا پرختیا پرمختګ شوی وي نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي بشیر حبیب زید ازری ولسوالۍ څخه په خپل سیمس کې وایي زما په فکر طالبان به سوله ونکړي ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نوځي سوله نه کوي محمد قاسم زواک به هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دي او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلینډ سره ده په اړه معلومات غوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وبپاڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت پروژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اوریدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې تر څو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام صلاح وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیری وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په فراه بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 250 پم غورځونکي الوتکه قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکه د ایران لخوا د نڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي لکتر لګه ته کسان هغه وخت وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې وایستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوی خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضی او اسلام مني، حتی کورنۍ راضی او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګیم رستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبی شخصیتونه دا کار د یو بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړولو په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، څارنوالانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څو وخت مخکې د دوه خويندو د تېښتې قضیه د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دیني عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر
چې ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. فراه ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وایي چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري، نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فراه کې د شهیدانو وارثین او د معلولینو وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فراه د معلولینو او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوه کلونو تنخواګانې لا پاتې دي، خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی دانو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې د معلولینو او شهدا او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي، تر اوسه هیڅ جواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه غواړي هغه ته ورکړي، چې زړه نه غواړي هغه ته نه ورکړي. بل خبره دار چې ما خپل پستور ګولیدل چې د نوادو هاب کال دا وړي وو وس د نوادو هاشتا بیا ورتاواله. کچا واسطه درلوشته هغه کار وکړي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه بپاتی.
د مشران ک په کابل کې دی، کدلې په مرکز کې دی، ک شخصا والی صاحب دی چې پرا یو ولسوالي ده ک یو ولایت نو لز موږ اک زموږ تخصیص داسې لږ ازي ولې داس موږ د سلیج مرتره سیری ولې زموږ اک پایماله وس
یو زمي وې وشتل سو شي دې کای راڅخه یو ور کې مینه دې دل یاده د وسکو شي می ګرد جوړه کړی ده. بل زو راڅخه وې وشتي ما یو بس و سم را سره دې.
لبل خوړون چارواکي وای د سن زره دې کبل پیدا شوی چې دې ته پر وخت د مرکز څخه بودی جن راځي. حمید الله د فراه ولایت د کار او ټولنې چار ریاست د مالونو شهیدان د برخه امر وای چې دې تر کال لږ بودی جن راځي، نو ځکه دې پر وخت مالونو شهیدان کورنی لپاره تنخوا نه شي ورکولای. هغه وایي دې سږ کال مجبور دی تیر کال دغه کسان تنخواه ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیان زیات میشه، پول به زندان نه میرسه. مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول ها زنده مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول به مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اون سال 1398 شان را اول کنه.
په فراه ولایت کې کابو 3000 مالونه او د شهیدانو وارثین د تنخوا د ورکولو لپاره ثبت شوی. هر کال د غړل څخه یوازې نیمایي برخه تنخوا ورکول کیږي چې دې کا تنخوا په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. یو ځل بیا تاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلی دی او پر بیلابل موضوعاتو تاسو شکایتونه نظرونه او غوښتنې پکښ مطرح شوی دی. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تجې دی او غواړي ژغونه خامخا خبره سي. نو تر دې وروسته نور ستونزو شکایتونه هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره
السلام علیکم ز زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم دا د سولی کار ډیر مشکل وی چې موږ ورته ګورو راشه افغانی احمدزی صاحب ته وایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان ورانسی دا سول نه کیږي د سپکرا کار د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مو په ختمو ما دا ورته جندالو څخه دایله ده چې افغانستان سرمایه دي نه ختمي سخت فشار دي پراولي دا د خارجانو په لاس کې زیاده جوړ چې په افغانستان پر خلکو د نن فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړونش کې لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای دلته زور پرانه چې په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کوي بل وخت نه شروع کولای. والسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور لکن څلور یې دا غټ دی نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښ لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه السلام باندې پر وجا کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېستو کالو زپلو د کندو د اعتمادو د معیوبینو د سپیرورو د وطن څخه وکړه د پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند اوسي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونشي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نسي.
السلام علیکم استاد شبانان ته پیغام لرم په خاصه د علماء ته د توالو حکومت طالبان تر موږ کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سره او راشي او په منځ کې ته وي چې ګوندې وخت نه و خو افغانستان ته سولې او باندې نوربان خورا شي دروازه خو مو شب استراحت کړي کو چې کله وی اټلیزن چلاند کې یا دی چلاند کې بل مرګ ولا وژنه بل دا خبر هم بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دغه چې په دا ورځ کې دوایو کې افغانستان د سویل نه پاره زابل ولایت نوبار ولسوالۍ د غونډانو له لاکې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یا مسلمان یې په دې روزه کې خو افغانان خوندې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنئ له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنئ. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنې افغانان مه زیروئ د افغانانو بچیان مه ایمانوئ د چا سره جهاد کوي ته د چی ثواب ګټي. سلام په احترام.
السلام علیکم زه جمعه ورشا ټول ملت سلامونه کوم باندې سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه د نور د څلېښت کاله مده مملکت په اور کې وسولو نورې پرېږدئ د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړه چا روسیانو ته چا غربیانو ته چا شرقیانو ته چا پاکستان ته چا هندوستان ته چا ایران ته نور پرېږدئ د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شي او دا خو ارزو اورېدلی ملت د سولې په خبر کې دغه ټول رسه ورونه ورونه سه علماء ته مې دا وزر ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مربوط وي دا د اتفاق اتحاد راولي پړته دې پړو وایي ورته دې وړو وایي الله تعالی دې پدې ملک دې ته سولې راولي دا ملت خو ډېر بدر سولو او دا ملت ډېر زورېدلې ده ډېر کړېدلې ده. الله تعالی به دغه سیاسونو نه پښتنه وکړي دا څو نفر سیاسون د افغانستان یو په ټغر کې نیولې ده نو ته مې دا وزر دا ډالرونه مارس کیږي نور باس ده یا خدای په لحاظ دې قرآن په لحاظ دې پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې دا نجات پرستی دا کم پرستی پرېږې اسلام دې لپاره وکړو او د خپل دې ورورولۍ دې لپاره وکړو بن هر چا موږ په نوې لارې کې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. السلام.
سلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت نه په سر په تماس کې ما د ازادي راډیو اوریدونکو او ټول کارکونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم. تاسو له سلام نه د کومې د روزو جوړ خبرې چې د موږ د دعوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سولې راولي اعلی ده یو راولي او له دې حکومت نه دایل لرو دا عام ولس ضرورت باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کاري ورور بچ هغه د محبوبوال خبره نه وي. لکه دا ماخته د دوهه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو، نو موږ دا هیله لرو چې باید د عام ولس دا خلک ټول دا هیله لري چې باید په افغانستان کې داسې کار د حکومت له طرف نه وشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي، د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پرېږدم. زما پر ټول هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورونه دي، و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ، څونې مو وس کاخي د سولې په باره کښې کوششونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر قراره شي، دغه مظلوم ملت پر قراره شي. او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه کوي، نه غواړي چې سوله راشي، نو ټولو مخو به ژوندی نه وي، اخر به مري پوه شو. د الله پاک جله جلاله په حضور کښې به بیا به د دغه مظلوم ملت د وژنو د تباهي بربادۍ جواب به بیا هغه کسان ورکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته رسولي دي.
لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی پوخ او ټولې لارې بندې دي. زما له اشرف غني سره دا هیله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلې دي. سروې درې کاله کېږي چې شوې ده، تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغالو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، چې خالي ده دغه کس که دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي، هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر دي، او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک ده درې کاله کېږي سروې شوې ده. په دا درې کاله کښې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کښې انسان نشي تللی. دغه ورور تاسې والي صاحب ته دا غږ ورسوئ والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه بس پیغام پرېږدم او تاسو ته چې دغه خامخا ورسوئ. ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت دا پیغام پرېږدم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کښې موږ د شریعتو پوهنځۍ نه لرو او د شریعتو پوهنځۍ ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کښې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاس بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغه دي یا د تعلیمات اسلامي د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي، هم دې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي، نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې موږ ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ دا خپلې زده کړې به سر ته ورسوو. موږ نه شو کولی چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کښې خپلې زده کړې سر ته ورسوو. مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه د غزني ولایت نه خبرې کوم. زما ټولو افغانانو وروڼو ته دا خواست دام هیله ده چې هغوی نورو هېوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هېواد باید خپل دا هېواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کښې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کښې په اتیایمه کښې دیارلس سوه اتیا کښې موږ په ایران کښې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې، او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم، که څوک ثبوت را چې غواړي شواهد را چې غواړي زه هغه هم لرم چې موږ دوه سوه نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې، او بیا دوه نفر افغانان راغلو چې موږ په مخ کښې یې کېنولو. یو ښي بغل کښې په تسې کښې لګېدل وویستلی وو هغه سره د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوی کړې وه، هغه سره چې په تزه کې لګېدلې وه تداوی نه شوه کولی، همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو. او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو، نو یقین وکړه چې ټول افغانانو ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده د روي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابرې کړي او په خپل هېواد کې کمې وګټي، خو په ابرو او په عزت کې.
بله، السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د موږ له ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان، هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله، د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پا بمونو ورد هیچو کی پشتن نکوی مونگ تا دا زر تر زرایو بلو اسپتال جوړ کړي. بلا د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی، د مونږ روډ دا بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کایر یم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سره مې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و، چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه، کېناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې وی کې خوشاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي، وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته، کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. بیش تک ساز نیمه که از سیه و سره سه ازادی را برادوی سمیم مرزا گوشتنی چیز مرز پیغام پا بار بار بانی پور که ازادی را امکاران سه خدیر زیاد منو زنگ باد ازادی را دو.
سلام علیکم، ازادی را دیو کار کوم کاریر دوم کوت سلامن اولان دی کوم احمد الله دی کابل نبتماس شوایم. سلامی دی ورد باد و سلاما دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما پکړه پرېکړه، ما ته یې ویل یې $200 را که بیا به دې کار در وکړو. ما چې $200 نه و غریب سړی و، اتې یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویل یې دا پښه دې هډوکه ویلې سوی دی، دا به پرې کېږي. اتې را پرېکړه، اتې بیا را ووتو. باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغو اسپتال. شیخ نکی ورکی خالی کوکی کی ورکی اتی بیا یایش تا کوکی دی برو را جانا کوکی نا کلا نیسی زا مات جیسی. او بل دا افغانستان اقتصاد زیادتی دی دی او دی ملت برو را جانا سو غم نخری ورد پورا دی اقتصاد زای پکی زی بیکاری دیارا دا بایشی مایلینو سر مایبینو سر جارو طول را جارو خلق وی بزار کی روڑو نجارو کهی او نورم دیر آقا دی کاریگر دی شروع جان آغا دی شایدان و ماشی زیاد کی دی اسکر و دی زیاد کی در دور پیشی جی دی خارج جرا جی دی افغانستان چی برو جانا در دور تجارت چی دوری دوری جی در غیر پوی دی چکه اقبایت چی در غوط سرور کی اقتصاد با این بزور کی چی غریب خلق دی که غریب نی آغا جارو چی ری وی و سلام.
من نکم گران دوست استاسو لپیغامه. البته دا پیغامونه موش بیا بیا خپرو تر څو د مسولینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوي چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسو پوښتنې او ستونزې ورسره شریک کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسولینو سره شریکو د دې خبرونې جوړښت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله مهم یم د دې پروګرام په جوړېدو کې زما همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بلې خبرونې پورې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. ماته یو کزار شکنه او زبته پاته یو کزار شکنه
علیکم. بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
But ته یو هزار شکنه او زبته پته یو هزار شکنه.